روان شي. زیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې په برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ده چې د کتاب صنعت هم ودرېدلی ده، کتاب کم چاپېږي، پخوا مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس تېر پورې دولت مربوطه هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپ غوړېدلې صنعت بېرته په پښو ودرېږي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم دي. د تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي، تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بله لارې، نورې لارې هم شته، لارې چارې شته، خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب، د بحث په وروستیو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي، انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپله تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي، او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی، او صداقه ډیره ګټه رسولې ده، او دې ته مهم کار ویلې. همدا مسؤلیت او ماموریت خو د دولت یې چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د دې په اړه کې اوس مثلا کدی په اړه ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي، او دغه صنعت وده پیدا کوي. لبل خانو اس مثلا موږ او یاس نه کنه دلی چې د افغانستان په دغه ارزه کې خپلواکي مسره وي. مخکې د دې نه ایران او پاکستان په بنا زموږ په اکاډمیک مرکزو کې چې پانتونونه او مکتبونه دي هغه وصل کړل. یعنی اوس او یا خپلواکي او یو سره خپلواکي دا نه چې کتاب په افغانستان کې لیکل کی، چاپي اجبال کی، او دا ټول پروسه په افغانستان کې سره کی. نو دا یو لاره روانه ده هغه باید وصل شي. په ساتل الله راځي دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ ارزښت، یوازې شل میلیون افغانۍ ارزښت عامه کتابتونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولای شو دا صنعت بیرته تقریبا څلور سلنه په خپل کې ودرو. او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنې دا موږ یو بل اواز هم پسته نه غواړو دی نه، دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري عامه کتابتونو کې. د دې غلا مې کولای شي چې موږ وره وکړو، او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرندې کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې دوی کومې اړتیا اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي، او دا هڅه کولای شي چې تربیه د موږ ستونزې حل کړي، او هغه یوازې دا را چې موږ باید د خلکو نوې اړتیا درکو، او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بل داسې لاره نه وي.
صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خپرې شوې ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساینس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوی شی دی، نو که نه صرف صحیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له هغو افغان ساینس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساینسي مقالې خپرې شوي دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف یې ولولي بېرته پرې راتېر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
رښتیا درته وایم، زه د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپله اوس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم، ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پوهېږم په خپله سمېږي، یعنې زه خپله کوشش کوم، خو ما که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومېږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو له اړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو خو ډېرې زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې ستاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت که نه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ولولم. ما ډېر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستلو، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونو دا. خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالق کلتوري دي ملوست دي. خو که رښتیا درته ووایم، د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپله پېږم چې سمنه بېرته چې له سره ولولم، پېږم چې دا نه مفهوم ورکوي نه د لوستونکي لپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپله سم شي. آیا په ساینسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه یې ولیکئ دا مقاله؟
ما نه غوښتل دغه برخه ووایم، خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې هغه انشتاین هم پخپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو 5 قلم ماشوم ته نه شئ تشریح کولی، معنا دا چې تاسو نه دسته. تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړی سئ، او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه شئ کولی په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولی سي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه. او دا شعر په ګډه سره اورو.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا په کور د پلو، د شنو سپرلیو پیغلوکو راولی، دشنوس پر لیو پیغلوکو راولی، سترگی دا پرخو کوگی دا گلو، تندی کلوماتی تندی کلوماتی کتندی مات کلو، تندی کلوماتی تندی کلوماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو،
چشپو ویجار کل پتور و مٹو سحر بتم کو چشپو ویجار کل پتور و مٹو سحر بتم کو پہا گو کھلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببر چنی زلمی را ٹھول کڑی ویش تد مولو کھر تد گلو ویش تد مولو کھر تد گلو دا ببر چنی زلمی را ٹھول کڑی ویش تد مولو کھر تد گلو زئی چ جون تیر کو زئی چه جون تیر کلو غیق که دخکلو ترچو بناستیو ترچو بناستیو دمرگ ترچلو زئی چه جون تیر کلو زئی چه جون تیر کلو غیق که دخکلو ترچو بناستیو دمرگ ترچلو وہی د فکر پا اکبر راغلا وہی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نہ منلو وہی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نہ منلو
دې غزل سره آزادي رادیو یادبی مجله رانغاړو تر بلې ګڼې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم شدی وي
Oh, کړم.